در برنامه ساعت 9 صبح باز هم با مطالب جدید با شما خواهم بود، اما اکنون که عقارب ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالی محمد سالی واگذار می‌شوم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه دیده آماده نشر دارد.
ډیر مننه سلطان سرور. اتبه جسوی قدرمن اوریدون کله کڅنګ چې ما همکار یادو نه وکړه په سنی خبرونه کې د هلمند پوزي عملیات پاړه او ری چنن یې په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل پوزي سلاکارانو سره خبري کوي. د برتانیې صدر اعظم د مرجی په پوزي عملیات کې د برتانوي ځواکونو ونده ستایل. نور راپورونه او مطالب هم لرو چې خبرونو ورسته به وړاندې سي. نوریا سنوري خبرونه برابر کړي.
د ناتو ځواکونو یو قومندان وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو مشران تر زیاته حده ځپل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي دا د ایران ګاونډیانو ګډ مسؤلیت دی چې دا یقیني کړي چې تهران اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وایي پر کلوستر یا خوشې بمونو د بندیز لګولو کنوانسیون د دیرشو هیوادونو لخوا تصویب شوی او هغه به د اګست له میاشتې څخه عملي شي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه واورئ. د ناتو ځواکونو یو قومندان وایي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو د وسلوالو طالبانو مشران تر زیاده حده ځپلي او بې ځایه کړي دي. تورن جنرال نیک کارټر وویل افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې له طالبانو د جلا شوو ډلو په مرسته زیاتې سیمې نیولې دي. د افغانستان په جنوب کې د برتانوي ځواکونو قومندان کارټر وویل د وسلوالو لخوا ګڼو کرل شوو ماینونو حیران کړی دی. هغه وویل دی نه دی خبر چې د طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا په پاکستان کې نیول شوی دی که نه، خو هغه زیاته کړه چې تر ډیره په مارجی کې په پوځي عملیاتو کې بریالیتوب ترلاسه شوی. هغه دا خبره هم رد کړه چې آیا ملا برادر د مارجی په عملیاتو کې لاس درلود که نه. د افغانستان په جنوب کې د برتانوي ځواکونو قومندان دغه راز وویل هغه توغندی چې چاودنې په یوه کور کې 12 کسان ووژل مشخص شوی هدف ویشتلی دی. تورن جنرال نیک کارټر خبرلاند ته وویل دغه توغندی نه کومه خرابي درلوده او نه غلط هدف ویشتی دی. تر دې مخکې ناتو ځواکونو ویلي وو چې دغه توغندي په مارجې کې له خپل هدف څخه 300 کیلومتره لرې پر یو کور لګېدلی و. په وژل شوو کې شپږ ماشومان هم شامل وو. افغان چارواکو ویلي وو چې په دې کور کې درې وسلوالو طالبانو هم حضور درلود. د برتانوي پوځیانو د قومندان له افغانستانه په یو ویډیوي کانفرنس کې خبرلان ته وویل دغه توغندۍ پر سم هدف لګېدلی چې له مخکې دغسې پلان شوی و. د نیمروز والی وایي په هلمند کې د مشترک په نوم پوځي عملیاتو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت اغېز کړی او په کار د مرکزي اداره ورته د ملي اردو مرستندوی ځواکونه ورولېږي. د نیمروز والی غلام دستګیر آزاد ازادي راډیو ته وویل که څه هم د هلمند په سرحدي ولسوالیو کې امنیتي تدابیر نیول شوي، خو بیا هم له دې ولایت څخه د خلکو بې ځایه کېدو د ناامنۍ په برخه کې اندېښنې زیاتې کړې چې مرکزي اداره د نیمروز ته د ملي اردو مرستندوی کنډک ورولېږي. خو د دفاع وزارت ویان بیا ویلي چې هلمند او نور شاوخوا سیمې د افغان پولیسو د ملي اردو او نړیوالو سرتیرو لخوا څارل کېږي. ګرجستان غواړي د تبریسي د پولیسو په اکاډمۍ کې افغان پولیس وروزي. د ګرجستان دفاعي کمیټې او د پارلمان د امنیتي چارو یو مسؤل دا خبره پرون خبرلان ته وکړه. نوموړي وویل کله چې د فبروري په 22مه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ هولبرګ تبلیسي ته راځي، دغه پلان به اعلان شي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر د ګرجستان پولیس په خپلو چارو کې بریالي ښکاري. د ګرجستان دغه چارواکي زیاته کړه د هولبروک د سفر په وخت کې به له ګرجستان څخه افغانستان ته د ناتو ځواکونو لپاره د حواله لارې د اکمالاتو پر لارو چارو هم خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي دا د ایران د ګاونډیانو ګډ مسؤلیت دی چې دا یقیني کړي چې تهران اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. کلینتن د سعودي عربستان په ساحلي ښار جده کې د دارالحکمه د ښځو یوې فاکولټې ته په وینا کې د ایران د هغو اقداماتو یادونه وکړه چې د نوموړې په وینا د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې د خپلو مسؤلیتونو د نه پر ځای کولو په برخه کې کړي دي. د کلینتن په وینا په دغو اقداماتو کې قم ښار ته نږدې د یورانیمو د غني کولو د نوې بټۍ جوړول هم شامل دی چې خبره تیر کال منی تایید شو. کلینتن دې ته په اشاره چې ایران ادعا کوي چې اټومي ټکنالوژي سوله ییز اهداف لري وویل شواهد دې خبرې ملاتړ نه کوي. کلینتن خبرداری ورکړ چې که ایران اټومي سیالیو ته لمن ووهي هغه به ډیر ناوړه عواقب له ځان سره ولري. د یو بل خبر لمخې د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون ویل د ایران د اټومي سونګ موادو د تبادلې په اړه خبرې اترې اوس هم روانې دي که هر هیواد هڅه وکړي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي پر خپل عمل به پښیمانه شي. د هغه پلان لمخې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې برابر کړی ایران به د ټیټې سطحې یورانیم د تصفیه لپاره نورو هیوادونو ته ولیږي. لویدیځ هیوادونه فکر کوي چې ایران له دغې انرژۍ څخه د اټومي وسلو په جوړولو کې استفاده کوي. احمد نژاد تېره اونۍ امر ورکړ چې ایران به په لوړه کچه د یورانیمو تولید پیل کړي. کرملن پرون وویل که ایران له نړیوالو متحدینو سره جوړ رانشي ښایي له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیلو صدراعظم موسکو ته په خپل سفر کې پر ایران د سختو بندیزونو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وایي پر کلوستر یا خوشایي بمونو د بندیز لګولو کنوانسیون د دیرشو هیوادونو لخوا تصویب شوی او هغه به د اګست له میاشتې څخه عملي شي. د دغه کنوانسیون له مخې د کلوستر یا خوشایي بمونو پر استعمال زیرمه کولو او تولید بندیز لګول کیږي. کلوستر بمونه معمولا د توپونو لخوا فایر کیږي یا هم د الوتکو لخوا غورځول کیږي چې ورڅخه څو ټوټې بمونه جوړیږي. دغه کنوانسیون په دوبلین کې د 102 هیوادونو لخوا لاسلیک شوی چې وروسته د منفردو هیوادونو لخوا تصویب شو. افغانستان هم دغه کنوانسیون لاسلیک کړی. د امریکا پوځ پرون وویل چې په عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 2003 میلادي کال راهیسې چې امریکا پر عراق یرغل کړی دی لومړي ځل لپاره یو لکو ته کم شوی. د عسکر په داسې حال کې کم شوی چې په دې وروستیو کې امریکا وویل عراق د مارچ د میاشتې پارلماني انتخاباتو د امنیت د ټینګولو وس او توان لري. په بغداد کې د امریکا د پوځ یو ویان وویل تر انتخاباتو پورې به 98,000 امریکایي پوځیان په سیمه کې پاتې وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د روان میلادي کال د اګست تر پایه باید په عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر 500,000 ته راکم شي. روسیه غواړي د ګرجستان په بیلتون غوښتون کې سیمه ابخازیه کې یوه پوځي اډه جوړه کړي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف او د هغه ابخازیایي همکار سرګی باګاپش به نن په ماسکو کې په دې اړه یو تړون لاسلیک کړي. د دې سیمې د دفاع مرستیال وزیر رویترز ته ویلي چې دغه نوې پوځي اډه به لږ تر لږه 3,000 عسکر استوګنه باید وکولی شي چې پکې 3,000 عسکر استوګنه وکړي چې ډېر ژر به د دې مرکز د جوړېدو کارونه په نږدې راتلونکو کې بشپړ شي. خو ګرجستان پر دې ځای د دې اډې جوړېدل غیر قانوني ګڼلي. روسیه د دو بیلتون غوښتونکو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا خپلواکي په رسمیت پیژندلې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د سهار 8 بجې او پوره 8 دقیقې د وسنۍ خبرونه تر 9 بجو دوام کوي او په تخنیکی چارو کې را سره امان امیرزای مرسته کوي. اوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هلمند پوځي عملیاتو په باب له خپلو سلاکارانو سره نن خبرې کوي. د برېټانیا صدر اعظم د هلمند په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد د پوځیانو ونډه ستایلې. په کندز کې د باغ شرکت کمپ اوسیدونکي له یخنۍ او لوږې شکایت لري.
دغه باغ شرکت کې خلک کوم پراته دي؟ یو خو د ولګې او د تندې او د بېځایي مشکلات بل دا چې دولت د خوانه چې مثال کوم وخت کې خواکته راځي ثقیلي هلته وریږي په داخل کو باندې لګیږي.
نړیوال ورځ پانه ته کتنه او د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو.
ایرادیو ازادي نموز دغه توقع کوو چې د نموز د تر کار ځای پر ولر سره د خلای دي پاره
په دې پروګرام کې ستاسو ټلیفون او پیغامونه ځای سیوی دي. رازو د رواني خبرونې لومړی رپورت ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې له خپلو سلاکارانو سره ګوري څو د افغانستان په جنوب کې د روانو پوځي عملیاتو د پرمختګ په اړه چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ لومړی ازمایښت دی بحث او خبرې وکړي. دغه کتنه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د مهم قمندان ملا برادر د نیولو په اړه خبرونه خپره سوي دي. د کتونکو په باور د ملا برادر نیول کېدل به پر طالبانو سخت ګزار وي. امریکایي مقاماتو که څه هم د ملا برادر د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا او پاکستان د خبراتی چارواکو ترمنځ یې د همکارۍ استاینه کړې ده. د موضوع تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینې ماڼۍ کې له خپلو لوړ رتبه چارواکو سره په غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ او په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد روانو پوځي عملیاتو په اړه چې دې هیواد ته د اضافي استول شوو سرتیرو لومړني عملیات دي خبرې کوي. په دې غونډه کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال ډیوډ پیټروس ګډون کوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سټینلی مکریستل او په کابل کې د امریکا سفیر کار ایکن بری د ویډیو له لارې په دې غونډه کې برخه اخلي. په سپینه ماڼۍ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ویل شوي د طالبانو مهم قمندان ملا عبدالغنی مشهور په ملا برادر د امریکا او د پاکستان د استخباراتي ادارو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. امریکایي مقاماتو که څه هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد مبارزه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې د همکارۍ ستاینه کړې، خو د ملا برادر د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس وویل پاکستانیانو د خپلې خاورې دننه تهدیدونه درک کړي او په وړاندې مناسب اقدامات کړي دي. د امریکا خبري رسنۍ وایي چې واشنګټن او اسلام آباد د ګډو فعالیتونو په ترڅ کې په دې وتوانېدل چې د طالبانو نظامي قمندان او د ملا عمر مرستیال ملا برادر په کراچۍ ښار کې ونیسي. د سیاسي کتونکو په وینا کې د ملا برادر د نیول کېدو خبر سم وي، هغه به په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو سخت ګوزار وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګوردن دوګایډ په یوه جلا خبري کنفرانس کې وویل د تروریزم پر ضد مبارزه کې بریالیتوبونه له دې خبرې ښکارندویي کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او هڅې زیاتې شوي دي. هغه زیاته کړه د امریکا متحده ایالات او پاکستان پر امنیتي او د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې چې دواړو هیوادونو ته یې ګواښ متوجه کړی له نږدې همکاري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل موږ د پاکستان له حکومت سره نږدې اړیکې لرو او له هغوی سره به نږدې کار ته دوام ورکړو څو د سخت دریځو په وړاندې مبارزه په ښه ډول پر مخ لاړه شي او زموږ ټولنې د تروریستانو له حملو څخه خوندي شي.
پرون یوې امریکایي ورځپاڼې خبر ورکړ چې د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر چې د ملا محمد عمر د مرستیال په توګه په طالبانو کې فعالیت کاوه په پاکستان کې ونیول سو، خو د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف د ملا برادر نیول کېدل رد کړل او ویل نوموړی اوس هم په افغانستان کې د طالبانو د پوځي فعالیتونو مشري کوي. ملا برادر د طالبانو د اوسنۍ شورا یو غړی ګڼل کېدی چې ویل کېږي د زیاتو حملو اصلي طرح و. نوموړی په داسې وخت کې نیول کېږي چې په هلمند کې پوځي عملیات پیل شوي. نن د ازادي راډیو په اونیز بحث کې هم د هلمند پر پوځي عملیاتو خبرې شوي دي.
یعنی د بولدک نه دوی د عملیات ول نه را شروع نه د پاکستان د سرحد نه
خو دوی خوای چې پرخیږي عملیات
نه دوی کلی خو نه د عملیات را شروع کی دی خواته نو دا برا جاروکی را جاروکی کرخته صادق به د عملیاتو تصادق نو دا به د مو دریاب تور غورځي.
دغه مفصل بحث نن د مبشین د دوو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ناتو ځواکونو یو قمندان وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو په یو مهم مرکز کې د ګډو ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو د وسلوالو طالبانو مشران تر زیاته حد ځپلي او لسیمې څخه بې ځایه کړي دي. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري څخه اوري.
د ناتو ځواکونو قمندان وایي چې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو په قوي مرکز باندې د افغان او ناتو ځواکونو د پراخو عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د قمندې سیمه ییز مرکز سخت ځپل شوی. د افغانستان په جنوب کې د ناتو د ځواکونو برتانوي قمندان تورن جنرال نیک کارتر وویل چې په مرجع کې افغان او نړیوال ځواکونه په دغو عملیاتو کې چې له 2000 لومړي کال راهیسې تر ټولو پراخ عملیات یې په کورونو کې له جوړو شویو بمونو په ماینونو پوښل شویو ځمکو او د ځینو ډلو لخوا له یو څه سخت مقاومت سره مخامخ دي. دغه برتانوي جنرال چې له افغانستان څخه د یو ویډیوي فرانس لاله پلانن کې خبر اعلان ته د دغو عملیاتو په اړه څرګندونه کولې وویل موږ د یو شمیر منځوي شوی وسلوالو ډلو له سخت مقاومت سره مخامخ یو. په سیمه کې بهرني وسلوال په نښه شوي او تبن دا به یو څه وخت ونیسي چې سیمه له وسلوالو طالبانو څخه په بشپړه توګه تصفیه شي. دا ځکه چې د ده په وینا په سیمه کې طالبانو د دفاع لپاره ښه تیاری نیولی و. جنرال کارتر بهرني وسلوال په پاکستان کې مشت عناصر وبلل او زیاته کړه چې د وسلوالو طالبانو د سیمه ییز مشرتابه په اړه موږ داسې احساس کوو چې هغه ډېره مختله شوې ده. په هغه ډول مقاومت چې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو او د ناتو او افغان ځواکونو په وړاندې په مارجه کې شوی د خبرې ښکارندویي کوي چې وضعیت دا ډول دی. د ناتو د ځواکونو برتانوي قمندان وویل چې د دوی د ځواکونو په وړاندې یو شمېر توپرکه شوې ډلې مقاومت کوي. نوموړي په دې اړه چې آیا د طالبانو جګپوړی قمندان ملا برادر به چې امریکایي او پاکستاني چارواکو یې د نیولو خبره کړې په مشخص ډول د مارجې په عملیاتو کې لاس درلود یا نه بي خبري څرګند کړه. کارتر په دغو عملیاتو کې چې له تیرې شنبې راهیسې پیل شوې دي او وخت مرګ ژوبلو په اړه وویل چې د ناتو او افغان ځواکونو څلور سرتیري وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. نوموړي په دې اړه چې وسلوالو طالبانو ته به څومره مرګ ژوبله وخت وي او څومره نیول شوي د ارقامو له ورکولو ډډه وکړه. جنرال کارتر وویل دی په دغه مقدار ماینونو چې په ځمکو کې خښ کړی شوي ډېر حیران دی او زیاته کړه چې له مارجې څخه جنوب ختیځ او شمال لویدیځ لورو ته غځېدلې لارې د ماینونو له امله تړل شوي او په یو شمېر مهمو څلور لارو کې هم ماینونه ایښودل شوي دي. نوموړي وویل ایښودل شوي ماینونه د دغو عملیاتو د پرمختګ پر وړاندې یو خنډ دی او زیاته کړه چې دغه چاورېدونکې وسیلې باید په ډېر احتیاط لرې شي ځکه هغه ډېرې پرمختللې دي. برتانوي قومندان دغه راز وویل وسلوالو طالبانو د مارجې د دفاع لپاره ښه تدابیر نیولي وو او زیاته کړه چې د دې سیمې دوه درېمه برخه له طالبانو څخه تصفیه شوې او په څو راتلونکو ورځو کې به دغه عملیات بشپړ شي. د ناتو د ځواکونو برتانوي قومندان وویل دا به څو میاشتې وخت ونیسي څو قومندانان وکولی شي چې د دغو عملیاتو د بریالیتوب په اړه قضاوت وکړي. هغه وویل موږ باید د سیمې له خلکو سره د شویو ژمنو په عملي کولو پیل وکړو. دوی باید دا یقین او ډاډ حاصل کړي چې موږ یې امنیت خوندي کوو او د ساتنې لپاره به دوی په سیمه کې پاتې کیږو. جنرال کارتر وویل اوس له دې وروسته باید پر سیاسي بهیر ډېر تمرکز وشي. د هغه په وینا ممکن په سیمه کې د دې لپاره زمینه رامنځته شوې وي چې د طالبانو یو شمېر قومندانان او عادي وسلوال یې دې ته تیار وي چې خپله وسله پر مځکه کیږدي.
پر همدې موضوع د برېټانیا صدر اعظم ګورډن براون د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د برېټانوي ځواکونو ونډه ستایلې ده. نوموړي د یوې بیانیې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه عملیات به ځکه تر ډېره په ذهنونو کې پاتې سي چې د افغانانو ملاتړ به لاسته راوړي. براون زیاته کړې چې په دغو عملیاتو کې د برېټانیا ځواکونو حیرانوونکی زړورتوب ښوولی او دی پرې ډېر خوشحاله دی. د مرجې عملیات څو ورځې مخکې پیل شول. د ناټو چارواکي وایي له سیمو څخه به د طالبانو تر ایستلو وروسته د دولتي سیستم پر جوړولو کار وسی. حنان حبیب زید برتانیا د لومړی وزیر د وینا پاړه لندنه رپورت راکوي.
لومړی وزیر د برتانیا د هوایی ځواک افسرانو ته خبرې کولې. د پر افغانانو غږ وکړ چې له طالبانو سره راشه درشه پریږدي. د ویل له پوځي عملیاتو سره جوخت دوی هڅه کوي چې افغان ځواکونو ته مسولیت وسپاري.
Quickly to gain control of the ground in Afghanistan, but at the same time to bring in the Afghan forces, the Afghan police and Afghan support services.
نو موږ وايي موږ په چټکی سره په افغانستان کې د ډګر پر ولکه کولو بوخت یو او په هم حاله توګه موږ هڅه کوو چې افغان ځواکونه افغان پولیس او افغان ملکی خدمات راوړاندې کړو. موږ د سیمې لزایي خلکو څخه غواړو چې وایي موږ له طالبانو سره هیڅ راشه درشه نه لرو. هغه اسناد چې خي خلک له طالبانو سره خپل اړیکې پرې کوي او وایي موږ پر راتلونکي کې له طالبانو سره راشه درشه نه لرو، موږ یې ملاتړ کوو. پوځي ملاتړ او همداراز د قانون خپرول، خونځي، روغتونونه او ملکی خدمات. په څو راتلونکو ورځو کې به تاسو وګورئ چې خلک ډیر ژر ورزی چې د افغانستان خلکو ته خپل خدمات وړاندې
کوي.
د دې اشاره د مارجې د ولسوالۍ خلکو ته وه چې د برتانیا د ځواکونو په ګډون نور نړیوال او کورني سرتیري پکې پر پوځي عملیات بوخت دي. د دې عملیاتو په لړ کې د نړیوالو ځواکونو پر توغندیو د یوې کورنۍ د دولس تنو غړو د ډلې ایزه وژنې راپورونو په برتانیا کې یو لړ اندېښنې راپورته کړي دي. په برتانوي رسنیو کې یو شمیر شنونکو د دې پیښې غندنه کړې او د خلکو د باور د ګټلو لپاره د ملکی کسانو ژوند ته پاملرنه ډیره اړینه بللې ده. نړیوالو ځواکونو ویلي وو چې په مارجه کې د عملیاتو موخه دا ده چې طالبان له سیمې وشړي او د ځایي خلکو ژوند خوندي کړي. خو د ملکی خلکو له دې وژنې وروسته به د عملیاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنې راپورته شي.
ومردل چې د برېټانیا صدر اعظم د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې د برېټانوي ځواکونو ونډه ستایلې ده. په مرجې کې د پوځي عملیاتو له پیل سره جوخت سیمه ییز خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي چې وایي زیاتې ستونزې لري.
زه دغه عملیات د خاطر راووتو چې کوچنیانو ټکانو درب دروبو ګزارمو نه در له باندې نسر وتلی. بند و موټرو شی نو عذاب و مجبور و سیاسر مرمۍ ورېدې د دغه سره ووتو. موږ خپله چې را روانو تر ترخه ناوره پرې راورسېدلو. ترخه ناور ته چې راورسېدو خارجان ولاړو خپل دا لاره خوراکي خارجان زموږ بندښ نه کي زموږ سره ښه دي وایي زیره سره دي. هغه چې دوکانو ته راورسېدو دوی پیرونه را باندې وکړ ټکان بېرته شاته واپس شاته وګرځول. بیا بېرته ولاړو شاته. بیا مو یو موټر پیدا کړ پر نادجی بیا دلته راشو. هیڅ شی مونږ نه دی راوړی. ما چې په دا غاړې په کالو کې راووت هیڅ کوم دلته دوه شپې مې پر غاړه وکړلې ده. د دې طاقت لرونه دغه طاقت لرونه چې را باندې رالی رایت خو د دې دغه نه لري نه خوشاله چې کراري ارامي شر شور نه وي. موږ په دغه راځي چې جنګ درب درب نه وي. ماشومان پر کورې موږ پر کراري ناست یو. کراري راسي ارامي راسي په دولت کې په جنګ نه وي خوشاله.
په کور کې ولا کیا یت شی د خدای په شان شی لرم. په باجی د سیمې سره تکان و دغه دغه کړم دلته چې په دغه ماجر په ریاست کې دی د ګوروار صاحبونه دغه مانو موبایل تور کوي وسه لا شکنځلم را تکول. ما ورته کتل زمانو مې وبله وتور کوي دوی خپل دغه نه پر دی خپل نومان خو غونه پر تور کوي. د سې شنبې د ورځې دغه زموږ د نیمشته کړې دي د سې شنبه ورځ د پنځ شنبه د جمعې هغه دلته نور ته وسور کول مشکل دي دولت دا وتنی دا د بازار خلک لري دغه موټر ورته درول وای ته نه ستانه می واخی د پلار نه می غلط ورچول ستانه واخی د پلار نه می غلط ورچول په دغه کې کې په تیر بیا د یو د ګروار صاحب د پولیس رقم ولا بلا کده و مسلمان نه ورکوي بل
د هلمند هغه بي ځای سو کسانو شکایتونه چې د پوزي عملیاتو لپاره سره جوخت لخپلو کورونه بي ځای سوي او وايي زیات ستونزې لري.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د وسلوال طالبانو د یو مهم مشر نیول کېدل او د هلمند پوځي عملیات هغه مسایل دي چې نړیوال ورسپانه ور باندې تفسیر خبرې کړې دي. جان قال کوزي دغه ورسپانه کتلی او دغه تفسیرو لنډیز لري.
د نړۍ اکثرو مهمو ورسپانو د طالبانو د جګپوړي مشر ملا برادر د نیول کېدو او په مارجې او نادلي کې د ائتلافیز وکنو د عملیاتو په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه په یو پټ ګډ یرغل کې د طالبانو تر ټولو جګ قومندان ونیول شو تر سرلیک لاندې او اوږده تحلیلي مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې لیکي. د امریکا حکومتي چارواکي وایي د طالبانو جګپوړی پوځي قومندان ملا برادر د پاکستان او امریکا د استخباراتي ځواکونو لخوا څو ورځې وړاندې په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. په تیرو اتو کلونو کې یعنې له کومې ورځې چې ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په ضد جګړه پیل کړې دا لومړی ځل دی چې د طالبانو دا ډول مهم کسي ونیوه. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي دا لا څرګنده نه ده چې ملا برادر به په خپلو تحقیقاتو کې د طالبانو د نورو مشرانو په اړه استخباراتي چارواکو ته معلومات ورکړي او که نه. خو د مسؤولو کسانو په وینا د برادر نیمونه به د طالبانو د مشر ملا عمر په شمول د دوی د نورو مشرانو نیولو ته لاره هواره کړي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې د پخواني مامور بروس ریدل چې په تیر سپرلیک کې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس باراک اوباما په نوې ستراتیژۍ باندې د کره کتنې او غور د ډلې مشر و خبره راخیستې چې وایي د ملا برادر نیمونه به په لنډې مودې کې د طالبانو پوځي عملیات مات او ګټ کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ملا برادر د نیولو د عملیاتو په اړه معلومات نه دي خپره شوي خو چارواکو ویلي عملیات د پاکستان استخباراتي ادارې ISI رهبري کړي او د امریکا استخباراتي ادارې CIA ورسره مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې مرسته د دې ښکارندوی ده چې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال اشفاق قیاني په شمول پاکستاني مشران د طالبانو په ماتولو کې د امریکا سره همکارۍ ته چمتو شوي دي. ورسپانه لیکي جنرال کیانی په تدریجي ډول دې نتیجې ته رسیدلی چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ ته دوام نشي ورکولای. واشنگتن ټایمز ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ د هغې برخې یادونه کړې چې غواړي د پیسو له لارې طالب وسلوال د جګړو په ځای سولې ته وهڅوي. ورسپانه لیکي د جمهور رئیس اوباما ستراتیژي بېخي روښانه او واضح ده په دې معنی چې که وسلوال د جګړې په ډګر کې نشئ ماتولی نو په پیسو یې وپیری. ورسپانه لیکي واشنگتن په کوټه کې د طالبانو له شورا سره چې ملا عمر هم غړی دی په غیر مستقیم ډول خبرې پیل کړي دي. دا خبرې د پاکستان، سعودي عربستان او د افغانستان د استخباراتو لخوا پر مخ وړل کیږي. واشنگتن ټایمز زیاتوي په خپله جنرال سټینلی مکرستل هم ویلي چې سعودي عربستان او عربي متحده امارات له طالبانو سره د رسمي خبرو په کار کې مهمه او اساسي ونډه لري. ورسپانه لیکي افغانانو د تاریخ په اوږدو کې بهرنیانو ته سرونه نه دي ټیټ کړي او دا به هم له امکان لري وي چې په دې هیواد کې د سوله په پیسو وپیرل شي. طالبان چې د پاکستان ملاتړ ورسره دی د امریکایانو وتلو ته منتظر دي او هغو فرصت ته سترګې په لار دي چې د افغانستان له جګړې څخه د امریکایانو او نورو خلکو ملاتړ کم او په جګړې کې ښکېل هیوادونه ستړي شي.
د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو د ننګرهار له ولایتي شورا څخه پرون غوښتنه وکړه چې د دوی د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د داوود وفا پر پورت کې اوري.
د کندوز د باغ شرکت کمپ یو شمیر
ننګرهار قومي مشرانو له ولایتي شورا نه وغوښتل چې ستونزې واوري او چارواکو ته د حل په مخه ور ورسوي. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ سیمیز مشر معلم محمد طاهر وویل
د هجرت پستانیږي او راضي او د هجرت په دیار کې ژوند تیر کړی دی اوس خپل ملک راضي د ملک بیا رغولو کې په بیا آبادولو کې برخه اخلي. زه هیله لرم چې د کار زمینه ورته مساعده شي او د ژوند کولو زمینه ورته مساعده شي. مشخص بالخصوص د هغه وونو لپاره چې هغه په دغه نږدې وختو کې راځي د ستونزو سره زیات اخته دي. راځي چې دغه تعهد وکړو چې دغه برخه هم موږ باید د حل لارو طریقې ورته ولټو.
د کامې ولسوالۍ یو سیمه ییز مشر هم خپلې سیمه ییزې ستونزې مطرح کړې. وی ویل
زمونږ ته اولنۍ ارزو دا ده چې دوی دې د کامې د خلکو دپاره اتفاق وکړي او د کامې خلک په جنګ نه اچوي. یو د بل په خوا کې دې نه ودرېږي، یو د بل دپاره دې ملکان نه جوړوي، یو د بل دپاره دې کندې نه جوړوي. البته دا زمونږ د کامې د ولسوالۍ د مشرانو د سپینګیرو یوه خبره ده. مشکلات که مونږ وویو، که د پی آر ټی والا دي او که د دولت والا دي، که فرضاً د درغلۍ خبره یې پکې فعلاً دپاره دې محترم مشران زمونږ د ولایتي شورا دې راشي او زمونږ سربندې وګوري، بیا د دوی ته د درغلۍ او د فساد معلومات کېږي چې شته په دې وطن کې او که نشته.
د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو په استازۍ د محمد انور په نامه یو سیمه ییز مشر د ننګرهار پر ولایتي شورا هم نیوکې لرلې او ویې ویل
تاسو په خبرو کې ولایتي شورا وي چې موږ ستاسو تر شا ولاړ نه، تاسو زموږ نه مخکې ولاړسته، تاسو ته موږ رایه درکړې، موږ ستاسو تر شا ولاړ یو. کاشکې موږ په دې باندې خبر شو چې تاسو دلته د خارجیانو نه د یو څه غوښتنه وکړي او هغه د شریعت مطابق ر تاسې ونیول شي، مه کوئ دا قوم ستاسو تر شا نه یې ولاړ. او که چېرته په پروژو باندې وران شي خدای نخواسته، چېرته شخصي غوښتنې وکړي خدای نخواسته، نو بیا خو دا قوم ستاسو تر شا نشته. دا څه چې ویاوئ خفه کېږئ مه، دروغ زه درته عملي ښیم.
د ننګرهار د ولایتي شورا مشر نصرت الله ارسلا وویل ستونزې به یې خامخا تر چارواکو ور رسوي. ده وویل
همدا ستونزې مهمه ستونزه چې ټول یادو چې فساد اداري دی، د چارواکو نه او د مسؤلینو نه شکایتونه وو، په هغه باندې خبر کړو، په دې باندې کوشش وکړو چې څنګه موږ کوی وشو چې د ستونزو څخه د حل لار را پیدا کړو. موږ دوی دغه ستونزې ټولوو او د رسنیو د لارې نه به موږ کوشش وکړو چې د دې اصلاح لپاره او خلکو کې د شعور را بیدارولو لپاره تر څو دغسې خبرو خلاف عکس العمل ښکاره کړي، البته د قانون اساسي قانون چوکاټ لاندې.
د ننګرهار بېلابېلو سیمه ییزو مشرانو وویل د سولې په پروسه کې له حکومت سره همکار دي، خو ستونزې یې باید حل کړي.
د ننګرهار ولایت د بېلابېل ولسوالیو قومي مشرانو له ولایتي شورا څخه غوښتنه کړې چې د دوی د ستونزو په حل کې ورسره مرسته وکړي. دوی ویلي دي چې د کار، برېښنا، استنادي دیوالونو، د بخار د بندونو او سربندونو نشتوالی، اداري فساد او د دې ستونزې په وړاندې د چارواکو ناسمې ژمنې او نور ستونزې باید د ولایتي شورا د لارې حل سي. بل لوري ته په کندز ولایت کې د باغ شرکت کمپ اوسیدونکي له یخنۍ او لوږې شکایت لري. دوی وایي چې سړې هوا یې شاوخوا اته ماشومان په دې وروستیو کې مړه کړي دي. نور محمد سهیم له نور تفصیل سره.
د کندز د باغ شرکت کمپ یو شمېر اوسیدونکو د نورو په استازیتوب رسنیو ته په مراجعه شکایت کړی دی چې د مخالفینو په وړاندې د دولتي پوځي عملیاتو په ترڅ کې دایمن د دوی ژوند له خطر سره مواجه کیږي او ښځې او ماشومان له ویرې سره ژوند تېروي. یو تن د دغه کمپ اوسیدونکي ګجر خان زمان په دې حقله د دولت پاملرنه وغوښته. داسې وویل
دغه باغ شرکت کې خلک چې کوم پراته دي، یو خو د ولګې او د تندې او د بې ځایي مشکلات، بل دا ده چې دولت خوا نه چې مثال کومه وخت کې خوا کته راځي ثقیلي هلته ورېږي په دا خلکو باندې لګېږي. دا موږ خپل غږ د چارواکو ته رسوو چې موږ په دغه حق لباندې غور وکړي.
د ښاغلي ګجر خان زمان د خبرو په تایید د کمپ یو بل اوسیدونکي ملا عبدالولي بیا داسې وویل شخصا زه په خپله دغه خلک شاهدان دي په هغه حمله کې چې په دې وروستیو کې د دولت لخوا پر مخالفینو ترسره شوه. دوه د هوان مرمۍ زما پر کور ولګېدې چې زما ټول شتې له منځه یووړل. موږ دولت ته هم دغه شکایت کړی دی، خو له بده مرغه چې دولت هم زموږ په قصه کې نه شو. د وړاندې په کم کې د خپرې نیستۍ او بیروزګارۍ نه هم شکایت وکړ. داسې وویل
ما مشکل فقط هم د ازین هم مردم کاروبار نیست، کار
زموږ هم د مشکل دا دی چې کاروبار نشته، فعلا څمرسته هم نه کیږي، دوا درمل نه لرو، کورونه مو وار نه لري، بړستنې نشته، د سونګ مواد نشته، ماشومان مو ټول یخ ووهل. ویل کیږي چې په کمپ کې د یخنۍ له وجې د کمپ ماشومان له یوې مخې په سینه بغل ناروغۍ اخته شوي او تر اوسه ترې اته ماشومان وژلی شوي هم دي. په دې باب به د کمپ د یو بل تن اوسیدونکي میر احمد خبرې واورو. له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې واورې راورېدلې دي، په کمپ کې اته نه ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ مړه شوي دي. هیره دې نشي چې په دغه کمپ کې د آلمان هیواد د کیندربرګ موسسې په همکارۍ یو کلینیک هم ودان دی چې د کندز د عامې روغتیا ریاست لخوا د درملو مرسته ورسره کیږي. د دغه کلینیک د ډاکټر عبدالسلام په وینا چې په کمپ کې د یخنۍ له امله په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو د زیاتوب په څنګ کې د شری ناروغۍ هم ګډه ده چې تروسه ترې دوه ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو ده په دې باب بېخبري وښوده چې اته تنه ماشومان د سینه بغل له امله وژلی شوي وي او زیاته یې کړه چې ښایي دا به هغه ماشومان وي چې کلینیک ته یې مراجعه نه ده کړې. د یادونې وړ ده چې د کندوز په باغ شرکت کمپ کې له بېلابېلو قومونو څخه څه د پاسه 800 کورنۍ چې عمدتاً د تخار او بدخشان خلک دي په هیواد کې د طالبانو له سقوط راوروسته له تیرو 8 کلونو راهیسې استوګ نه لري، چې په دې کې ځینو کورنیو په خپلو اصلي ولایتونو کې د بېکورۍ او بېروزګارۍ له وجې دغه کمپ ته مراجعه کړې او ځینو نورو یې چې عمدتاً پکې د تخار ولایت د فرخار ولسوالۍ څخه شاوخوا نوي ګجرې کورنۍ شاملې دي له دې امله د دغه کمپ استوګنه غوره کړې ده چې په خپل اصلي ولایت کې ځمکې او جایدادونه د زورورو لخوا غصب شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، دا مهال په کابل کې د سهار 8:30 دی. له نوریاس نوری څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې له خپلو لوړ رتبه سلاکارانو سره د افغانستان په اړه غونډه کوي. د ناتو ځواکونو یو قمندان وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو پراخو پوځي عملیاتو د وسلوالو طالبانو مشران تر زیاته حده ځپلي او بې ځایه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل په هلمند کې د ناتو له ځواکونو او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي دي چې د ملکي خلکو ژوند خوندي کړي. د نیمروز والي وایي په هلمند کې د مشترک په نوم پوځي عملیاتو د دې ولایت پر امنیتي وضعیت بد اغېز کړی دی. ګورجستان غواړي د تبلیسي د پولیسو په اکاډمۍ کې افغان پولیس وروزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي دا د ایران د ګاونډیانو ګډ مسؤلیت دی چې دا یقیني کړي چې تهران اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون ویل د ایران د اټومي سون موادو د تبادلې په اړه خبرې اترې اوس هم روانې دي. که هر هیواد هڅه وکړي پر ایران نوي بندیزونه ولګوي پر خپل عمل به پښیمانه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای پر کلوستر یا خوشحی بمونو د بندیز لګولو کنوانسیون د شو هیوادونو لخوا تصویب شوی او هغه به د اګوست له میاشتې څخه عملي شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له 2015 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د سوریې لپاره خپل سفیر وټاکه. د امریکا پوځ پرون وویل په عراق کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 2003 میلادي کال راهیسې چې امریکا پر عراق یرغل کړی د لومړي ځل لپاره 1 لک ته راکم شوي دي. روسیا غواړي د ګرجستان په بیلتون غوښتون کې سیمه ابخازیا کې یوه پوځي اډه جوړه کړي.
په کابل کې د فیروسکوپ نوم لیوه انسټیټیوټ څخه پرون لسګونه تنه تر 3 کلنۍ روزنې وروسته فارغ شول. د دې انسټیټیوټ مسؤلین وایي په دې روزنیز مرکز کې د کابل د یو شمیر ښوونځیو او د 12 ټولګیو فارغانو د معمارۍ او هنرونو په برخه کې وړیا زده کړې وکړي. له دې انسټیټیوټ څخه فارغ شوي ځوانان وایي دوی هڅه کوي د معمارۍ او هنرونو په څانګه کې تر دې هم لوړې زده کړې وکړي او په مناسبو ځایونو کې ځانونه ته کارونه پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رپورټ ته.
د فیروسکوپ نوم د دې انسټیټیوټ چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي د هنرونو او معمارۍ په برخو کې ځوانان وروزي او په دې توګه په دې هیواد کې د لرغوني معمارۍ او هنرونو څانګې پیاوړي کړي. د دې انسټیټیوټ مسؤل عبدالوحید خلیلی د سه‌شنبې په ورځ له دې انسټیټیوټ څخه ډیر شوتنو فارغ شوو ته د بریلیکونو د ویشلو په محل وویل چې په تیرو 3 کلونو کې دغه فارغانو ته د افغاني استادانو لخوا زده کړه ورکړی شوی او دوی کولای شي چې د خطاطۍ، میناتورۍ او د سرامیک او کاشي جوړولو په برخه کې په خه مهارت کار وکړي. خاغلی خلیلی وویل چې په دې انسټیټیوټ کې په نظری او عملی توګه زده کړې ورکول کیږي او فارغان به د لوړو زده کړو لپاره په ځینو بهرنیو هیوادونو کې هم د معماری او هنرونو په څانګو کې جذب شي.
په دې دوره کې دوه ګروپ محصلین فارغ شول. اول هغه ګروپ محصلین دي چې مونږ کله چې دوی جذبول فارغ د 12 وو او بل هغه ګروپ چې فارغ د 9 وو. پس له 3 کالو عملی آموزش نه دوی اسمن فارغ شو او محصلینو نه فیس ناخلو دوی ته یو جیب خرچم لرو.
د فیروسکوپ نوم د دې انسټیټیوټ مسولین وایي چې دا انسټیټیوټ 3 کاله وړاندې د برېټانیې په مالی مرسته فعال شوی او په لومړۍ دوره کې له کابل ولایت څخه ورته زده کوونکي د یوې آزموینې په پایله کې غوره شوی وو. له دې انسټیټیوټ څخه یو فارغ شوی ځوان وویل چې دوی په دې انسټیټیوټ کې ډیر مسایل زده کړي او کولای شي چې د دې هیواد لرغونی معماری او هنرونو د بیا رغونې په برخه کې مهم کارونه ترسره کړي.
زمانو ماسی بلاده خطاتی او میناتوری اب پد دریک کالو کی ز عملی او نظری کر می وکم او ډیر خوشاله یم ز نغواړ ما چې اخری د خایق زما عمر شده ز د خلکو خدمت کوم ز غواړ ما چې دا انستیټیوټ ډیر وشي شاګردانه زیات شي توسعه پیدا کړي
د فیروسکو د معماری او هنرونو د انسټیټیوټ مسولینو سرګند کړه چې دوی هڅه کوي خپل فعالیتونه پراخ کړي او په بل درې کلنه دوره کې په کابل سربیره لزینو ولایتونو څخه هم لزګونه ځوانان جذب کړي. دا انسټیټیوټ په داسې حال کې د معماری او هنرونو په څنګه کې لزګونه تنه فارغوي چې په تیرو څو کلونو کې په دې هیواد کې د معماری او هنرونو څنګه ډیره زیانمنه شوې او بیا رغولو ته ډیره پاملرنه او نه ستړي کېدونکې هڅې پکار دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو سیمه ایزه مسله. په چمن کې پولیسو له یو کور څخه تر چاودنې وروسته زیات اندازه وسله ترلاسه کړې چې ویل کېږي په دې کور کې وسلوال طالبان اوسېدل، خو پولیسو د وسلو د ساتنې په تور له کور څخه هیڅوک نه دی نیولی. له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان پولې ته څیرمه د چمن سیمې لمرخاته لور ته په حافظ آباد نومي کلي کې د سه شنبې په ورځ مازدیګر مهال په یوه کور کې چاودنه وسوه چې د ځینو عیني شاهدونو په وینا په ترڅ کې یو تن مړ او درې تنه ټپیان شول. پولیس تر چاودنې وروسته په سمدستي توګه د پیښې ځای ته ورغلي او د چاودنې کور یې محاصره کړی دی، خو وایي چې په کور کې هیڅوک هم ونه موندل، خو په زیاته اندازه وسله یې کشف کړه. د چمن سیمې د پولیسو مشر ضیا مندوخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د رحمان کور روډ باندې یو کور خالي مکان دی، دغه یو د مکه سره ده او زنانم سنور شان دی. موږ لګې خپل معلومات کوو، سنورم مواد شته، لیکن دا کنفرم نه دی. دا څو کول مشکوک خلک دي، دا ځای تللی دي، سامان پروت دی، دا موږ راباسو
چمن د پولیسو مشر وایي چې له مشکوک کور څخه یې زیاته اندازه وسله ترلاسه کړې ده، خو د وسلې دقیقه اندازه یې ونه ښووله او دومره یې وویل چې په چاودیدونکو موادو کې څو بمونه هم موجود دي چې دوی یې په ناکاره کولو بوخت دي. مګر ځینې آزادې سرچینې وایي چې له دې کوره د لسو په شاوخوا کې له بارودو ډک د ځانوژنې جکټونه، مرمۍ او زیات شمېر نور وسله هم نیول شوې ده. پولیس وایي د مشکوکو کسانو د موندلو لپاره به په سیمه کې د پلټنې عملیات هم ترسره کړي، خو دم ګړۍ ته د چاودنې او د وسلې په تور څوک نه دی نیولی.
نه، بالکل دا خالي کور دی، بالکل نه دلته کوچنی سه نه لویا سه نه فیملي سه، یو څوک نشته، دا خالي مکان دی. ګرفتاري په عمل کې نه دی راغلی، خالي یو د مکه سه ده، نه څوک زخمیان موږ پیدا کړي دي. دلته د سیمې خلک هم داسې معلومات نه لري، دا ډېر په سارا کې کور دی، جلا یو کور دی.
د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې پولیس په چمن سیمه کې په دومره زیاته اندازه وسله ترلاسه کوي. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دې کور کې ځینې وسلوال طالبان اوسېدل او د دې احتمال هم شته چې د چمن له لارې افغانستان ته پورتلونکو ټانکرو او کانټینر لاریو باندې د وروستیو وسلوالو بریدونو عاملین به په همدې کور کې اوسېدل. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو کوټه.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
ستاسو لیکونو ته سترګې په لار یو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم ستاسو د لیکونو او ټلیفونو پیغامونو پر اساس جوړیږي چې ستاسو شکایتونه او ستونزې پکې څېړل کیږي. د خبرونې په پاتې شیبو کې همدغه پروګرام خپریږي.
آزادی او
اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. په اوسنی پروگرام کې په گاونډوي هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د شکایتونو ترڅنګ دا موضوع هم اوري چې خلک له خپل ولسمشر څخه څه غوښتنه لري. دغه راز به د لندن له کانفرنس څخه هم د خلکو غوښتنې وڅېړو. زه سالی محمد سالیم. د پروګرام په پیل کې د افغانستان په اړه په لندن کې د جوړ شوي نړیوال کانفرنس په اړه د ځینو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې ځینې فکر کوي دغه کانفرنس به د افغانستان لپاره زیات ګټور وي، خو ځینې نور اوریدونکي بیا وایي چې دغه کانفرنس نسي کولی د افغانستان روانه لانجه ختمه کړي او وسلول طالبان سولې ته راوبولي. په دغو پیغامونو کې د پروګرام اوریدونکو افغان حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم کړي دي.
افغانستان کې حال امنیت راتلاسي چې طالبانو بندیان یې لس شي، مشران یې د تور لیست خیستل چې بیا د اعتماد فضا رامنځته کېږي. طالبان ته پیسې ورکول دا خبره نور هم مشکل زیاتوي. دا خوا کې د وی جنگ دی. وسلام.
سلام علیکم، انجام بشر دوست یم د ایران له اصفهان نه کیله او احترامات د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو او مجموع کې ټول عزت منورونکو ته د زړه له کومې د لندن د کانفرنس په اړه مې نظر دادی. د بند توافقات رابطه خو په لسګونو کانفرنسونه د افغانستان په باره کې جوش ول، خو متاسفانه د افغانانو هیلې ته مثبت ځواب نه ویلو او افغانان په دې مړه دیموکراسۍ کې للوږې مړه شول او د غربت نه یې ګز ګزه به تخلیه وتلي. نو په لحاظه ویلی شم چې د لندن کانفرنس به هم د تېرو کانفرنسو په شان بې ګټې او بې پایدې وي، ځکه طالبانو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې. بحران هېڅکله په جګړو نه حل کېږي، حل لاره خبرې اترې دي.
افغانستان په سوله راوړي، لومړی دې طالبانو سره روح جوړه وکړي.
آزادی راډیو باید د لندن پر کانفرنس کې د طالبانو پر خبرو باندې د افغانانو ټلیفوني نظر پوښتنه وکړي.
السلام علیکم، زه خیال سعودی عرب نه خبرې کوم. ما سره ټلیفون دا و کې آزادۍ راډیو ته وایم چې دا ګرځي ساتنه نه دا غوښتنه ده، ګرځي ساتنه نه دا غوښتنه ده. ګرځي په خپل سر باندې څه وکړي؟ ګرځي په تاسو ته کار او ډوډۍ په خوله کې نشي درکولای چې ته دا ډوډۍ وتا له خوله کې درکوم. مونږ باید په خپل خپل وطن په خپل جوړ کوم. مونږ باید همکار او سره وو سره ګرځي صاحب سره ګرځي واجب یې څه تم نشي کولای. ګرځي خو خالي جمهور رئیس دا ټول وطن په خپل کنټرول کې نشي نیولای.
په هر صورت داسې ښکاري چې د سولې د خبرو اترو په اړه په دې وروستیو کې ملي او نړیوال مطبوعات ډېرې تبصرې کوي او ځینو خلکو ته دا هیله پیدا شوې چې دغه هڅې به خامخا یوه نتیجه ورکړي. اوس هم د هغو اوریدونکو ځینې پیغامونه چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې د سولې پر راوستلو ټینګار کوي.
مزکد علی خان زدران د پاکستان د میوالي نه خبره کوم. دا زنه زنه ماده افغانستان د چرواکي نه دا غوښتنه راځي. دا زنه زنه هیوادونه یای کوم چې د امریکای پوځي نه روغله د امریکای طلبونه مشرون به دومره کمزوري شي چې په خپل به د هیواد روشي نه نه دا دی چې زه یم بالکل به سواد افغانایم. د افغانستان طلبون به دومره نشي کمزوري چې ډیر کمزوري شي په خپل د ایت نوور درېمي نرغه جوړاله سره کو دا څه د وکو چې د سره د روغه جوړه د غاسه وکو دومره اسلام څوک نشي کمزوري کولای چې د خپل د غویر شي. نور وسلام.
د ډاکټر ګل رحمان د نګرهار ولایت د منډري ول سره د پات وسول نه د طالبان د یو فایش کوم د قران په خاطر د خدای په خاطر د پاک رسول په خاطر باندې چې دا یو تعداد کارونه لاس واخلي خپل مجاهد صاحب دي دا دې د کوم وایان چې دی او د رسانه او خبر ورکوي دا د خپل شورا سره مصلات کې خپل خلک یې تر دا کسان د کوڅې د موسی کار کوونکی یا سړي کار کوونکی چې هغه ډاکټران دي یا نور د وطن جوړونکو کسان چې سرک جوړي یا تعمیر جوړي دا به پته پتی او د دې په وړل کې دي لږ به احتیاط نه کار واخلي او د فرانس خلی دی وګوري او همدغه د موسی کسانو همدا ډاکټرانو چې د طالبانو په اسلامي دولت کې شبوت اسلامي دولت وایي هغوی ډېر په خپل شاته کار کوو او د هغوی ډېر محفوظ کوو. که دا هغې تعداد مفتي دي چې هغه مفتي د طالبانو په وخت کې هم ډېر کارونه په افغانستان کې کړي دي او اوس لګیا دي اوس هم کوي. همدغه صحیح کلینیکونه وو د طالبانو په وخت کې هم د افغانانو په زخمونو باندې پخې خو دي او د هغوی درمل یې کول او د هغوی مرضانې تداوي کول. نو دغه کسان خو نه امریکایان دا کار کوي او نه بل چا دا کار کوي، یوازې او یوازې افغانان دا کار کوي. که طالبان غواړي چې آینده کې خپل حکومت په افغانستان باندې بیا راولي نو د هغوی د دې موسسې کسانو سره یا ډاکټرانو سره او یا نورو کارکوونکو سره لکه د ادارۍ کارونه چې کوي د دې سره د هغوی څه شی دی؟ دا خو که طالبان داسې همدغه کسان به د افغانانو لپاره کار کوي او خدمت به کوي په هر جنډه کې چې سهار رشته کې کی او چېرتا دا حکومتي او یا بل حکومتي دا خو د حکومت پورې کوم تړلې نه دي. دا خپله د افغانانو خدمت دی په هر جنډه کې چې وي.
زه حاجي عبدالله جان جلکی د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. وروسته ستاسو د لارې ښاغلي کدي صاحب ته یو وړاندیز لرم. که چیرې د طالبانو د جوړې په هکله جهانیانو څخه پوره واک واخلي، که چیرې پوره واک نه وي، دا ګټه نه کوي چې ملا عمر دې په تور لیست کې وي او ملادر عدد دې په سپین لیست کې وي. او جهانیانو ته دا خبره په ښکاره وکړه چې نور په افغانانو د جنګ طاقت نه دی پورې او نه نور جنګ زغملی شي. او که جهانیان د سر په بیه او د وینو په قیامت موږ وطن را جوړوي، موږ نور دا سودا نه کوو. ډېر کې تاوانیان یو. سلام
لیک عزیز در څخه دا هیله لرم چې دا دې په خپلو ټولو کړنلارو کې یعنی رښتینی اوسي چې دته مونږ رایې ورکړې دی، مونږ سوادي کړي دي د خدای په خاطر، د کرام په خاطر چې دا دې خپل ملت ته خدمت وکړي، د خپل اسلامي ورورولۍ له مخې.
السلام علیکم کور ازدې پکتیکا ولایت چربران د کلمه هیله ټلیفون درکوم. دلته موږ په کلي کې امریکایان دي، بد حال دی. دغه بمبازه چې په موږ باندې کېږي د پاسه نه د امریکایانو تیاری ده باندې ګرځي. بمبار ده، بد حال ده. اوس هم ترون ورځم په یو کور کې شپږ نفره اوه نفره شهیدان کړ. د خدای دپاره، د قرآن دپاره اخر موږ څه وکړو په دا ملکي؟ موږ که د امریکایانو وي بیا به موږ لاړ شو کار ببار کړو، که نه د خدای دپاره که زه به موږ دا هیله کېږي ایران بیا ازادي نه موږ دغه توقع کوو چې دا موږ دغ تر کارځایه پورې ورسوي د خدای دپاره.
د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې ستونزې ختمې نه دي او اوس یې هم د دغو هیوادونو پولیس ځوروي. په پیل کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړو، د دوی پیغامونه خپرو او په دې هیله چې چارواکي د دغو پیغامونو په اورېدو د افغان کډوالو ستونزې حل کړي.
زما سلام دې رادو ازادۍ ته ورسېږي. پسله سلام، از اجمیر روډ ډرایور دې حوالې لکیم نه خبرې کوم. دغه سپینه تاڼه چې مونږ پېښور ته ځو، هره ورځ مونږ دوه درې سوارلۍ داسې کوزوي او پیسې م ورکو، په سر کې پیسې بیا هم رانه کوزوي. نو د کرزي صاحب له حکومت نه دې مونږ دا خواهش ته چې داسې خبرو داسې کارو مخه ونیسي.
وروره، زه د خوست ولایت څخه شاهین پوښتنه لرم. پاکستان کې پراته مجاهد مهاجرینو څخه چې نن ورته مهاجر نه ویل کېږي، پناګازین ویل کېږي، چې دی وایي چې افغانستان د موږ سره کومک وکړي، آیا د دې نه زه دا پوښتنه لرم چې زه دپاره پروت یې هلته؟ ولې خپل ملت ته ول نه راځي؟ په خپل ملت کې ابادي ولې نه غواړي؟ دا ټول افغانان الله تعالی ساتي، دی یوازې هلته دي چې دوی نه ساتي. نو دا داسې زه وایم چې دا د دې دپاره ډېر غلط ګام دی چې دې د افغانستان نه غوښتنه کوي. دا د افغانستان دپاره نه، بلکې د ځانو د شخصیت دپاره. په افغانستان کې دې ته دومره تکلیف ده چې دې گزاره نشي کولای، یا په افغانستان کې دې دومره مشکل دي چې دې وخت نشي تېرولی؟ د ټولو افغانانو وخت تېرولی شي، دې نشي تېرولی.
زه شیر خان افغان خبرې کوم. زه د خپل د مهاجرینو ورونو نه غواړم په دې پاکستان کې، ایران کې چغې وهي چې موږ پولیس څنګه یو، موږ پاکستان څنګه یو، موږ ایران څنګه یو. نو ولې تاسو چې دومره تاسو باندې سختی ده خپل وطن خپل افغانستان ته نه ځي؟
زه غلام نبی خروټ خبرې کوم. دغه دی پاکستان دی یزو ستونزه موږ لرو. موږ پاکستان ته ځو، دی ویې نه چې دی پاره ویزه را کول کیږي، بیا له دې نه چې بات کړي پاکستان پاره سیمه کې موږ کار کوو، بیا به موږ مستوا استاد به بیا سره چې دغه یې رسېږي کې کوو، یا په بارډر باندې باور اوړ یا خروج دخول بکوي. دغه ستونزه د موبایل سیدا به ډېره ښایي، درې میاشتې یا زه چې موږ ته په یو وار باندې را کړل سیندا به موږ ته ډېره اسانۍ وي. دا کار که د موږ اوسې دا پیغام د موږ نشر کړي له کسانو چې موږ خواهش کوو چې دا سیند حلولی شي.
پاکستان کې پراتی او د پاکستان پولیس موږ ډېر زیات تنګوي. زه په خپله کوارډ کې اوسېږو، موږ مهاجر یو، پولیس والا تنګوي هر ځای ځای په ځای مدري او موږ نه پیسې غواړي.
ننګرهار څخه عبدالسمی شیرزاد د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغان حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د افغانانو سره ډېر زیات ظلمونه او زیاتۍ کېږي. دا چې پاکستان زموږ څخه د سند سیند پورې یا جیلم پورې افغانستان څخه سیمه نیول ده، زما له خپل حکومت څخه غوښتنه هم دا ده چې هغه سیمه دې بېرته د افغان حکومت پورې وتړي تر څو د افغانانو ستونزې کمې.
زه یو افغان مهاجر د پاکستان نه درادو ازادي ټولو کارکونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. دا د سلامانه مهاجرین په پاکستان کې د 15 میاشتو راهیسې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېروي. پاکستانی پولیسان ورسره ډېر بد چلند کوي، پیسې ترې اخلي. دا 15 میاشت کېږي د مهاجرینو شور او پیغام روان دی په پاکستان کې. ولې زمونږ ولسمشر کرزی په دې باره کې خپل خوله مونږ خوځوله؟
پاکستان د خارجه سره وزیر چې کوم خبره کړې دي، دې خبر له هم دغه د مرزا صاحب په تعقیب باندې دا معلومېږي چې دا راغلي پاکستان نه دي او اوس بېرته کولی شي چې دوی دغه پاکستان نه کړي، یعنې دوی چې د خلکو سره کې په دې کې لاس لري.
زه سید خان د پاکستان د کراچی سے ستاسو د آزادۍ رادیو سره په تماس کیم. موږ په کراچی کې افغانان دغه د پاکستان حکومت پلسان نیسی، یعنی وی دغه 15,000 روپی اخی جایی دکی او که روپی نیو سره بیا گیر کی وی دا تعلیف دی شرگر دی یل ته او دیزی پدر بانا افغانان گیری. مزما دا افغانستان دا حکومت سر دا درخواست دی که دا از مور افغانانو پاکستان دا حکومت سر وزرگی که دا مور افغانان ولی گا چیز دوری مور غریبانی دلت خپل تارونو او چوک جوڑی چلی چوک سکی خدا غریبان دا شکار نه دا شرگر دی که او ناو دا پاکستان سپیر وای چی دا التالات خراب دي. دلتالات نه دي خراب، حالات خسرب د پیسو د وجه افغانان ګری پیسې زیږه. نور هیڅ خبره په دې کې نشته. نو زما د ازادي رادیو سره دغه درخواست چې د افغانستان د حکومت د زما سره ورسي.
نامت په پاکستان څخه خبره کوم. پاکستان د مهاجرونو سره ډیر بد وضعیت کوي. قانوني کارتونه هم لري هم نه پریږدي، حتی پاسپورت والا هم نه پریږدي. رقم رقم بهانه ورته کوي، روپۍ ځنې اخلي. هغه وخت کې ولاړې چې شوروي اتحاد افغانستان ته رالی، دوی دروازې ورته خلاصې کړې، پر مخ مخ یې مچوله، توپک افغانانو ته په لاس ورکړي، ویل چې دې خوا ته را پرېنږدي، تاسې خو ولاړلاست چې زموږ خوا ته را پرېنږدي. اوس چې دوی د خطرې ته خلاص وله، په افغانانو پسې سوټۍ را واخیستې. افغان حکومت باید د مهاجرینو غم وخوري. ستاسې د توجه څخه ډېره مننه.
اجمیرو ډرایور د نیوالې لکیم نه خبرې کوم. دغه سپینه تاڼه چې موږ پېښور ته ځو، هره ورځ موږ دوه درې سوارلۍ داسې کوځوي او پیسې مرکو په سر د پیسې بیا هم رانه کوځوي. نو د کرزي صاحب له حکومت نه موږ دا خواهش ته چې د داسې خبرو داسې کارو مخه ونیسي.
په پاکستان کې مو د میشتو افغان کډوالو شکایتونه اوریدل. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په سلګونو مینوالو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړي او پر بیلابیل ستونزې خپل نظر څرګند کړي، شکایتونه کړي او یا هم پر ځینو مسایلو تبصره کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هڅه کوي اکثره دغه ډول پیغامونه سره یو ځای او خپاره کړي چې چارواکي واوري او د حل په برخه کې جدي اقدام وکړي. او اوس په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شکایتونه راوخلي چې وایي په دې سړی ژمی کې هم پر قرار نه دي او پولیس یې په یو او بل نامه ځوروي.
مور د ایران څخه ډېر په آزاد مو پیسې اګر پر پاتېږي. بابا پر موږ سره ظلمونه کېږي، مو پیسې ټوله کارګرو پاتېږي، ټوله مزدېږي. دا مو د دولت خواهش کې و چې موږ د افغانانو یو خوځدګي دي وکړي. موږ 300 کارګر دلته یې ټوله پاس مس حسابونه پر ایرانیانو پات سول ته موږ ته نه راکوي. په دا ژمي باندې موږ څه کار وکړو؟
دلته ډېر په تکلیف یو، ډېر په زحمت یو. ایرانیانم نیسی آیم خلق تازه کش اکبر را ویدی زلو تنزل کلفی ور بادی دی و موی سر باید کامل کوشی منانا
او موز وضع دیگه پا دی ایران که خراب پده پرون امد ماما زمانی مذکر دی دو قندوس هم و زد افغانستان دالله سر خواهش که و ما چه دیو سر خبری وکی
زد مردم دولات سید عباد تیم در سوله در راید کریم سیدیم کرد په مو اړین اندازه چې مو سره تهران کې په دې په غون کې شرکت کې ځان ته یو کور کو کورګاری کو د کومه ته وتاخ څو زړه ده.
زه د ایران زایدان سر نه زنګ وهم، خپل نوم یادوي چې په دې باندې شل ده خلنی ولکیږي. کاپل راکړي د شهرستان و چې خچکی خپل مرزي افغانستان ته نارنه چې کار لري کې ټوې راوشي. د خپل ز شاهدی مې پورم په اردوګا کې یوه د میړه میړې ته مرض خښېده. ته ولې تیاران د هغه په پارسي نه پېدله بېخي درې ولې د کابل وزای راته وکړه په کوټه کې چغې بغارې دغه چې بدبختي وزارې خارجه زموږ پیغام یا افغانستان ورسوي. والسلام، خدای په امان.
ما دغه غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت یې زموږ سره دغه ځواني وکړي چې څلور پنځه میاشتې وخت د زیدان افغانیان ډېر په عذابوي چې موږ ته څلور پنځه میاشتې وخت راکړي چې موږ خپل کارونه دله سم کړو، پورونه روپۍ وکاږو، پورونه مو ګرځله ته باندې دي. زه یمه په وطن کښې د باغران یمه
په ایران کښې سبا کوم د ایران حکومت ډېر د زور کړی باید کرزای صاحب دې دم وخوري. باید
زه له ایرانه له شیراز خبره کوم. زما له کرزي صاحب نه دا غوښتنه ده چې په دا ځمي کښې دې افغانیان له ایرانه نه اړوي، دلته دې راسي له احمدنژاد سره دې خبره وکوي چې په دا ځمي کښې دې افغانیان له ایرانه نه اړوي، ځکه چې دلته افغانیان ډېر په تکلیف دي. فاران کار کوي، د کار په جامو کښې ګیر کړي او هلته بیا یوه روپۍ نه وي ورسره. په اردوګاه کښې ډېر تکلیف ته خوراک هېڅ شی نه ورکوي. دلته موږ سه د ورځې کار کوو، د شپې په باغو کښې ځای پراته یو، هېڅوک هم په اتاکو کښې نهسته پاته، ټول له اتاکو نه د باندې پراته دي، ډېر په تکلیف دي. زموږ دا غوښتنه که کرزي صاحب ته ورسوئ، موږ له تاسې نو ډېر خوشحاله یو. د خدای په امان.
ادم خان پښتون یمه، د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د چغره کښې د کلي فلحال د ایران د اصفهانه خبرې کوم. د ازادي راډیو اول کارکوونکو ته بیا اورېدونکو ته د مینې او هیلې څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. وروسته له سلامه، په ایران کښې د کوم حالات چې نن ورځ افغانانو راغلی ده ډېر بد حالات دي. په دې یخ کښې مرزوي امکان لري، امکان د مرګ ورسره ده، امکان سل خطرونه نور لري. مونږ د افغانستان له لوړو لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کوو چې د افغانانو په حال باندې، په مهاجرینو په حال باندې یو څه فکر پرې وکړي چې په دې یخ کښې باندې افغانان د ایران نه مرض نه کړي. او کوم برخود چې دلته په افغانانو سره په ایران کښې کېږي اصلا انساني برخود نه ده چې له افغانانو سره کېږي. نو زمونږ له وینمینل نه دا خواهش کوو چې د افغانانو د زړل نه خبر شي، د افغانانو له حالاتو نه خبر شي.
الو، السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا د کلي اوسېدونکی یم. فلان په ایران کښې د مسافرت شپې سبا کوم د ایران په تهران کښې. زه له کرزي صاحب څخه دا خواهش کوم چې دلته د افغاني بدبخته پراته دي، در په دره خاک په سره ګرځي په دایران کښې، ټولو دغو بدبختیو پراته دي چې مقصد څوک بتکاره دي، ورې په وطن کښې پورونه پرې باندې دي، مقصد یوه کوزده وکړي ښځه، مقصد وکړي کوزده وکړي ولکه اته لکه روپۍ کالدار یا په افغانۍ ورکوي، بیا هغه دلته په مزدوري ورته ګټه بیا یې پرې کوه. زما له کرزي صاحب او د افغانستان د دا سوله ساتي چارواکو دغه خواهش کوم چې دغه دلیږ ارزانه کړي.
زه د ایران څخه خبرې کوم. د افغانستان د وردګو د ولایت د بندچک د ولسوالۍ د مسجد د کوټېغو اوسېدونکی یم. په ایران کښې د افغانیانو په باره کښې حامد کرزي هېڅ هم نه ویلي او نه کولی شي، د دې غم وخوري، ځکه چې په ایران کښې اوس تل حالات ډېر نیول دي او ډېرې سختۍ راوستلې، د خلکو حسابونه کتابونه ډېر هلته پاتې دي.
دا هم د څو اورېدونکو ځینې شکایتونه چې له افغان چارواکو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي.
زه د لوګر ولایت د ازرې د ولسوالۍ اوسېدونکی، د ازرې د مرکزي لیسې په پرسونل او معلمانو باندې دغه شکایت لرم چې د دیارلس سوه اته اتیم کال د چارنیمه او سالانه امتحانو کښې د شخصي اغراضو او د قومي تعصباتو او د روپیو په بدل کښې د لایقو شاګردانو څخه نمرې کمې شوي او همدارنګه د ذکر شوي لیسې معلمانو د روپیو په بدل کښې نالایقه شاګردانو ته د سوالاتو پرچې هم ورکړي، تر دې پورې چې د دولسم ټولګي یو شاګرد څخه شل زره روپۍ کلدارې هم اخیستی شوي دي. په آخر کښې تاسو څخه هیله لرم چې دغه شکایت محترم وزیر صاحب او رئیس معارف صاحب لوګر ته ورسوئ چې د روان کال نتایج قبول نه کړئ تر څو چې د اعلی صنفو ازموینه بیا وشي. با احترام و سلام.
زه د بادغیس کښې ولایت غور میاشتې ولسوالۍ د خجنګړي د کلي موږ ته پروژه د پاکو اوبو د یو نل مندوسی وه، یوه کښې په پنځه لکه افغانیو په قرارداد ورکړې ده، هغه درې ګوتي قدر یعنې لس سانته هم نه ده لاندې کړي چې دغه ما ته تر څه راړولې. دا سړی نه شته چې د هغه ممانیات وکړي یا بر وګرځي یا ورته ووایي چې دا ولدا کوي. او بیا یو بس د لولي پاته دی چې هغه تړي، دا شل شپې کښې دا یو بس نه تړي، یعنې دا پراخ کړي اوبه را ځي خلک چې شي او هغه بس دی نه تړي. دا سړی نه شته چې وایي دا ولې نه تړي، شیران یې هم پاله کړي ان خپل ځان روپو ته یې جوړ کړی.
زه خان محمد ملاخیل د غزني د ولایت تاجرستان د ولسوالۍ اوسېدونکی د خوشحال خیلو د کلي یم. ما د افغانستان د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې د اجرستان ولسوالۍ ته هېڅ خدمت نه ده سوی، ټلیفوني اړیکه مه نهسته ورسره، له کورو سره مه اوان نهسته، بل په چابهار کې دا پولیسان موږ زوروي جبونه متلاش کوي او پیسې په جب کې نه راپریږدي. موږ له افغانستان له حکومت څخه دا هیله ده چې د دې کار په لار کې دې څه اقدام وکړي. نو خدای په امان.
دا ازادي او اوریدونکو پروگرام ځینو اوریدونکو په پیغام ثبتونکو ماشين کې خپل شخصي پیغامونه ثبت کړي، مثلا لکم چارواکي یا بل چا سره اعلان جرغلي له هغه څخه شکایت کړي، یا ځینې داسې مسایل مطرح کړي چې د دوی شخصي مسایل دي او په پروگرام کې ورته ځای نه سو ورکولای. تاسو کوشش وکړي د خپل سیمه او ولایت اومده مسایل را سره شریک کړي چې پر دغو ځینو تودو مسایلو له افغان چارواکو سره مرکه هم درته وکړو. د ازادي او اوریدونکو پروگرام د پیغام ثبتونکو ماشين شميره مو ده 00420 21 14 15. شمیره بیا تکراروم 00420 21 14 15.
د اوونه تر اوو ورځي په اونۍ کې.